السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2019 کال د جولای د میاشتې سلیر وشتمنه ته دا ولی ها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بچو خبرونه کې تاسو هر کلی وان خبرونه کې په کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او سباوند لرو فاول خبرونه له شاهین بنیدو
سلام شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه وزیر اعظم عمران خان ویلی پر پوزی پوستا د برید نورستو په پښتون ژغورنې غورزنګ ځنې بندیزونه دي په کوټه کې په بمی چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې ویشت نور ژوبل دي او د نړۍ 15 ځواکمن هیوادونه د روانې میاشتې په پای کې له ایران سره د اټومي تړون د بچ کولو لپاره په داسې وخت کې خبرې کوي چې په خلیج فارس کې کړکیچ په زیاتېدو دی د خبرونو تفصیل وزیر اعظم عمران خان ویلی پر پوزی پوستا د برید نورستو په پښتون ژغورنې غورزنګ ځنې بندیزونه دي پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې د مطالعاتو په مرکز کې په یو وینا کې نوموړي زیاته کړه چې په پوځي عملیاتو کې د قبایلي ضلعو ولس ته ډېر زیان رسېدلی دی د بشري حقونو د نوموړي فعالې ګلاله اسماعیل او د پي ټي ایم د فعالانو پر ضد د حکومتي ګامونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه د پښتنو د دې تحریک خبرې سمې دي دغه سیمه تباه شوې ده د نیمې نه زیات قبایل بې کوره شول د دوی دوکانونه ړنګ شول خو دغه غورزنګ ځوانانو د غوسې نه پر پوست تنقید پیل کړ او حالات هله خراب شو چې دوی په یو پوځي چک پوست برید وکړ نو ځکه اوس پرې ځینې بندیزونه دي د مې په شپږویشتمه د وزیرستان په خړ کمر کې د غورزنګ په احتجاجي مظاهره په ډزو کې 14 کسان وژل شوي وو پوځ وایي دا ډزې په خپل دفاع کې کړې وې پی ټی ایم د پیښې د پلټنو او ذمهوارو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون ویلي په پوځ بې ځایه تنقید نه دی کړی او یوازې د خپلو حقونو لپاره یې پر امنه مبارزه کړې د امریکا غږ ډیوري ډو سره بیګا په خبرو کې نوموړي زیاته کړې چې ریاست ورله د خپل حق لپاره د اواز اوچتولو اجازه نه ورکوي چې د بنیادي بشري حقونو نه سرغړونه ده په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې ویشت نور ژوبل دي چاودنه تیر ماښام د کوټې په شرقي بای پاس د چټک بسونو په سټاپ هغه مهال وشوه چې ډېر خلک خپلو کورونو ته روان وو د پیښې ژوبل کسان د کوټې لوی هسپتال ته وړل شوي په هسپتال کې د ډاکټرانو په وینا د ځینو زخمیانو حالت لا ښه نه دی بلخوا د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما ویلي د پیښې پلټنې پیل کړې دي
په پیښه کې د ټپیانو شمیره و دروشته رسېدلې ده په هغو کې د دوو وضع سمنه ده او د دوو مړو په ګډون ټول اغېزمن کسان عادي وګړي دي د پیښې وروسته پولیسو په کوټښار کې د امنیت ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي
د دغه پیښې ذمهواري تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې نه ده منلې دا چاودنه په داسې وخت کې شوې چې د جولای په 15 نېټه په کوټه کې د حزب احتلاف له لوري د حکومت پر ضد یوه لویه اولسي غونډه کیږي چې په کې به د مسلم لیگ نون ګوند مرستیاله مشره مریم نواز شریف هم ګډون کوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تېره ورځ کابل ته رسېدلی او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي له ارګ څخه د خپرې شوې خبر پاڼې تر مخه زلمی خلیلزاد به تر څو ورځو پورې په کابل کې وي او هلته به له افغان چارواکو سره د سولې په روانو هڅو خبرې کوي خو په دغه خبر پاڼه کې د خلیلزاد د کابل د سفر نور ډېر تفصیل نه دی ورکړل شوی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر له کابله پیل کړی او ټاکل شوی چې د طالبانو سره د تم پړاو د خبرو لپاره قطر ته لاړ شي د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هغه هیله من دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو کې پرمختګ وګوري هغه پرون په واشنگټن کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته د خبره په خپل ټویټر پاڼه کړې پامپیو د افغانستان د سولې د پروسې په شمول له ترهګرۍ سره د مبارزې سیمه ییز امنیت او سوداګرۍ په برخو کې د پرمختګ هیله ښودلې وزیر اعظم عمران خان پرون په واشنگټن کې سیډنیز ادارې د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې د امریکا له سفر وروسته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ سره په ملاقات کې ویلي تمه ده چې طالبان زر د کابل پوهنتون دوه تختول شوي استادان خوشې کړي د کیون کینګ په نوم یو امریکایي او د ټیموتی ویکس په نوم یو آسترالوی د 2016 کال د اګست په میاشت کې تختول شوي وو د نړۍ 15 ځواکمن هیوادونو بعد روانې میاشتې په پای کې له ایران سره د 2015 کال د ایټمي تړون د بشکولو لپاره په داسې وخت کې خبرې کوي چې په خلیج فارس کې کړکیچ په زیاتېدو دی. برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین بعد د جولای په 28 نیټه په ویانا کې له ایران سره دغه تړون په اړه د عمل په یو جامع پلان خبرې کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ادارې تېره ورځ په یو بیان کې ویلي د غونډې د فرانس، برتانیې، جرمني او ایران په غوښتنه رابللې چې پکې به دغه پلان د عملي کولو په ټولو اړخونو بحث کیږي. د دغه تړون له مخې چې پخوا یې امریکا هم برخه وه، تهران د بندیزونو د نرمولو په بدل کې د خپل اټمي پروګرام تر ډېره حده د محدودولو لوس کړی وو. تیر کال ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد له دغه تړون وویست او په ایران یې اقتصادي بندیزونه بیا عملي کړل. او د امریکا په کالیفورنیا کې هغه ایرانیانو یو مقدمه درج کړې چې غواړي د خپلې کورنۍ غړي امریکا ته وغواړي، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامیې د سفري بندیزونو له وجې داسې نشي کولی. دغه بندیزونه په ایران او نورو څلورو مسلمانانو هیوادونو لګول شوي دي. د ایراني نژادو امریکایانو ډلې د جولای په 23 په یو مقدمه کې شکایت کړې چې د دوی کیسونه تر میاشتو پورې ځنډول شوي دي. دوی وایي د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ او په ایران د ځینو بندیزونو له وجې دوی په رسمي توګه د خپلو کورنیو لپاره درخواستونه نشي لیږلی. د دوی یو وکیل ایسوسیټډ خبري ایجنسی ته ویلي دوی عدالت ته له تلو پرته بله لار نه لري. د امریکا د داخلي امنیت ادارې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال احمد الله وړاندې کړی.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1950 روپۍ او 50 خستل کیږي او 1.6 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 1.98 روپۍ 50 پیسې او 1.99 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.98 روپۍ 1.5 پیسې او 1.99 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 340 روپۍ 45 پیسې او 340 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 225 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ملک کې اپوزیشن ګوندونه په ګډوډۍ رامنځته کولو تورن کړی دي. یو کارپو وایي
دا خو د اپوزیشن استحقاق دی چې هغه په پارلیمان کې احتجاج کوي که په سړکونو باندې کوي. دا خو د جمهوریت یو حصه ده.
د قبایلي ضلعو انتخاباتو کې کامیاب شوي کاندیدان وایي د خپلو سیمو د ستونزو د حل لپاره به کار کوي.
دا چې په چک پوسټونو باندې هم هلته مسالې شته او په ډېرو علاقو کې د شپې کرفیو لګېږي چې هسپتالونو مسالې دي، هلته د سکولونو مسالې دي، وختي به د دې روکتام کوو.
خو ځینو ناکامه ګرځول شو امیدوارانو بیا د انتخاباتو په شفافیت پوښتنې راپورته کړي دي. په 19 پروګرام سباون کې به د ماشومانو د لیک لوست پر صلاحیت خبرې واوري.
مونږ مشرمانو ته بل زبان کې ورته سبق خیال کیږي. ماشوم ته بیسیکلی مونږ ورته وایو چې کانسپټ کلیئر نه وي، هغه ماشوم پوه نه وي چې زه کوم سبق وایم هغه زه څه وایم.
هفتهوار پروګرام د نړۍ رنګونه هم لرو. راسره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک پر اپوزیشن ګوندونو نیوکه کړې دي او هغه یې په دې تورن کړی چې ملک نارامه کوي. عمران خان د امریکا په پیس انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل په ملک کې پر روانو احتجاجونو سربېره بیا هم د احتساب عمل جاری ساتي او هم به د ټکسونو راغونډولو لپاره خپل اصلاحاتي نظام عملي کوي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اپوزیشن ګوندونه د عمران خان د واکمنۍ لومړی کال د توري ورځې په توګه مانځي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن پر ګوندونو تور پورې کړی دی چې هغوی په داسې وخت کې په ملکي ګډوډي رامنځته کوي چې د ملک اقتصاد وار لمخه له مشکلاتو سره مخامخ دی. عمران خان دا څرګندونې د جولای پر 23 د امریکا په پیس انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړي. نموړي د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد جوړې شویو مقدمو ته په اشاره وویل، زه احتساب ورته وایم او خلک سیاسي انتقام ورته وایي.
د واک له ترلاسه کولو وروسته موږ لا هم د مافیا پر ضد ولاړ یو. مسله د اقتصاد رغول دي، خو په عین وخت کې ټول اپوزیشن ګوندونه په ملک کې ګډوډي رامنځته کوي. موږ د احتساب یو پراخ عمل پیل کړی، زه احتساب ورته وایم خو خلک یې سیاسي انتقام بولي.
د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی وایي که د اپوزیشن نیوکی یا احتجاج د ملک نا آرامه کول وي، نو بیا هغه څه و چې عمران خان څه باندې څلور میاشتې په اسلام آباد کې پرلت وهلی وو.
کوم وخت عمران خان اپوزیشن کولو 126 ورځې درنه ورکړه د پاکستان په سر خار کې، نو هغه وخت د ګډوډي ته پام نو، هغه وخت کې د پاکستان د اقتصاد ته پام نو، هغه وخت د شه ته پام نو چې د چین رئیس جمهور پاکستان ته راتلو هغه را نغې. نو دا خو د اپوزیشن استحقاق دی چې هغه په پارلیمان کې احتجاج کوي که په سړکونو باندې کوي، دا خو د جمهوریت یو حصه ده.
عمران خان په خپل وینا کې ویل د دې لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې له 2008 کال راهیسې د ملک لپاره په پور اخیستل شوی پیسې چیرې تللې دي.
په 2008 میلادي کال کې د دې دوه ګوندونو تر راتګ وړاندې د پاکستان د 60 کلونو قرضه 6 ارب روپۍ، خو دوی په 13 کالو کې دا پور تر 100 ارب روپۍ رسولې. نو موږ د دې معلومولو لپاره کمیشن جوړ کړی چې دا پیسې چیرې لاړې.
ډاکټر محمد تکی وویل د اپوزیشن ګوندونو پر ضد د احتساب په نامه انتقامي عمل ځکه پیل شوی دی چې د ده په وینا هغوی په سیاست کې د اسټبلیشمنټ د لاسوهنې مخالفت کوي.
پاکستان کې د احتساب د هغه خلکو همیشه شوی دی چې کم د پاکستان د فوج برخلاف کړی دی. هغه خلک چې د فوج انډیوالانو په یو وخت کې هغه چې کم وخت د فوج مخالفت وکړو هغې باندې احتساب چالو شو. زه دا عرض کوم چې پاکستان کې کلم د جرنیلانو احتساب نه دی شوی، کلم داسې نه دی شوی چې هغه خلک چې جرنیلانو ته نږدې وي د هغې احتساب شوی.
وزیر اعظم عمران خان دا هم ویل چې پر احتجاجونو سربیره به په ملک کې د ټیکسونو راغونډولو نظام عملي کوي.
زموږ د 200 میلیونه آبادۍ یوازې 1.5% خلک ټیکسونه ورکوي. موږ کار پیل کړی، خلک د ټیکس پور ورکولو رضا کول ډیر ګران کار دی او دا وخت پراخ احتجاجونه هم روان دي، خو موږ داسې محسوسوو چې موږ به پکې بریالي شو.
عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې سبا د اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف د واکمنۍ لومړۍ کالیزه د تورې ورځې په توګه لمانځي. اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د 2013 کال د جولای پر 15 په عامه انتخاباتو کې اسټبلیشمنت د تحریک انصاف په حق کې درغلي کړې وي او عمران خان د هغوی غوره کړل شوی وزیر اعظم دی. خو تحریک انصاف وایي اپوزیشن ګوندونه دا ټول شور د خپلو درغلیو پټولو لپاره کوي.
د پاکستان او امریکا چارواکي په واشنگتن کې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان او امریکایي چارواکو ترمنځ ملاقاتونه ګټور بولي او وایي له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سرنګلې اړیکې ښې شي. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي لا هم امریکا کومه دقیقه نیټه نه ده ورکړې چې له مالی بحران سره مخامخ پاکستان ته به ادرول شوې مالی مرستې کله بحال کړي. د اسرار المومند په دې رپورټ کې نور تفصیل اورو.
پاکستانی چارواکي د دې هېواد د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته وروستی درې ورځنی سفر ډېر ګټور بولي، خو شنونکي وایي دا سفر سل په سله ګټور نه وو. د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال تلت مسعود د نهې په ورځو مشال ډوته وویل چې د عمران خان د سفر ګټه دا وه چې پاکستان د ترګرې پر ضد او د افغان سولې په لړ کې کوم ګامونه پورته کړي وو، نو پر هغو یې تر کافي حده امریکا مطمئن کړه. خو امریکې لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي چې پاکستان ته د دوی درول شوې مرستې به کله بحالوي.
زه نه وایم چې دا سفر په مکمله توګه کامیاب و، ځکه چې لا هم د امریکا لخوا پاکستان ته د کولیشن سپورټ فنډ په نامه د ترهګرۍ ضد جګړې د لګښت پیسې بندې دي. پاکستان ته هیڅ قسم مرسته نه ورکول کیږي. پاکستان د غیر قانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې دی، نو په دې هر څه امریکې څه قسم نظر نه دی ښودلی او معلومه نه ده چې وروسته به په دې څه دریځ خپلوي.
رویه رہتی
یہ تمام چیزیں جو ہے ابھی پتہ نہیں ہے. یاد بھی چی امریکی یونیم کال مخ کی پاکستان تا ورکول کی دن کی یو شہریادری ارب ڈالر بنکرل او وی ویل چې پاکستان د ترګری په ضد جګړه کې امریکای ته دروغ ویل دي او سم کار یې نه دی کړی. خو امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د ګل پر زویل چې د پیسو تر بندولو وروسته د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې سمې شوې دي او که د ترګری پر ضد سم کار وکړي بیرته بحالېدلی شي. په پیښور پوهنتون کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر پروفیسر فخر الاسلام وایي چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان امریکا ته سفر ګټور وو، خو نوموړی وایي ترهګري د افغانستان سوله او د پاکستان خراب اقتصاد داسې مسلې دي چې په یو سفر کې نشي حلېدی.
امریکایي خواهش دا دی چې په ټول دنیا کې چې د ترهګري کوم لړۍ ده دا کنټرول پیشي، او بیا په تیره تیره په افغانستان کې چې هغه په کوم شرایطو باندې معاهده کول غواړي هغې کې پاکستان د هغوی سره پوره کومک وکړي. نو د امریکې خو په ترجیحاتو کې داسې شامل دی. د پاکستان ترجیح دا ده او د پاکستان غوښتنه دا ده چې د ده اقتصاد ته دې امریکا پام وکړي او نور طاقتونه دې پام وکړي او هغې کې دې ورسره ملګرتیا وکړي. نو دواړو په خپلو خپلو مقاصدو لپاره په دې خبرو کې ټینګار کړی دی او په هغې باندې خبرې یو بل سره کړي دي.
د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پاکستان به ورسره د افغانستان جګړې په ختمولو کې مرسته کوي. بلخو عمران خان چې د جولای په 16 امریکا ته په ورځني سفر ولاړ ویلي دي کوشش کوي چې طالبان او افغان حکومت نیغ په نیغه خبرې وکړي. ټرمپ د جولای په 22 په وایټ هاوس کې له عمران خان سره په شریکه خبري غونډه کې وویل په پاکستان او امریکې دواړو کې نوي مشران دي، نو ځکه به د جولای 22 د ملاقات نتیجې ګټورې وي. هغه زیاته کړه پاکستان د افغانستان په اړه ډېر څه کوي او دوی کولی شي په افغانستان کې د ملیونونو خلکو ژوند وژغوري او ډېر فرق راولي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې په بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او درویش نور زخمیان دي. دا پیښه تیر ماښام په جتک سټاپ هغه مهال شوې چې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. د بلوچستان اعلی وزیر د پیښې د پلټنو امر کړی ویلي دي چې دا د ترهګرۍ ښکاره پیښه وه. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټو شرکی بای پاس ته چیرمه پر جتک سټاپ تیر ماښام هغه مهال وزوره وره چاودنه وسوه کله چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته او زیاتره خلک د کار کتار کولو وروسته بیرته وخپلو کورو ته روان وو. په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي، څوک چې سمدلاسه د کوټ و لوی روغتون ته ورسول شول. د چارواکو په وینا چې دا چاودنه دومره زوره وره وه چې لامل یې د ځینو دوکانو او په شاوخوا کورو کې چې هم مات شوي دي او دغه ډول یې ځینو موټرانو هم زیان اړولې دي. بل خواته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان پر پیشه سخت خواشنی څرګنده کړې او د قیمتي انسانانو پر وژنه د افسوس اظهار کړی دی. په کوټه کې د نوموړي له لوري په جاري سوي او بیان کې ویل شوي چې دا د ترهګرۍ ښکاره پیښه ده چې موخه د ورانکار له لوري په عادي وګړو کې وېره خپرول دي. هغه د پولیسو څخه د پیښې په اړه رپورټ هم طلب کړی دی. د چاودنې په داسې وخت کې سوې ده چې یوازې یوه ورځ وروسته، یعنې د جولای په 15 نیټه به د ازب اختلاف له لوري د حکومت په ضد په کوټ کې ودرنه جلسه رابلل شوې ده و کوم ته چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه په ګډون د پخواني وزیر اعظم میانواز شریف لور مریم نواز هم وینا کوي. څوک چې په سیاست کې د قدم ایښودلو وروسته په لومړني ځل و کوټ ته راځي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا سملی ته نوی منتخب شوی د قبایلي ضلعو استازي وایي د بدمنۍ په ګډون د خپلو سیمو نور ستونزې به په سملی کې راپورته کوي. دوی وایي جنګونو، کډوالۍ او د حکومتونو نه پاملرنې سخت ځپلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 16 د خیبر پښتونخوا سملی 1400 چوکو لپاره په قبایلو کې انتخابات وشو. نور تفصیل اسرار عالم مومن راکوي.
په قبایلي ضلعو کې د جولای په 16 د خیبر پښتونخوا 1400 څوکیو لپاره د شوو صوبه انتخاباتو په نتیجه کې ځینې منتخب شوي استازي وایي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې بعد خپلې سیمې ستونزې راپورته کوي او هڅه به کوي چې د سیمو حالت بدل کړي. د شمالي وزیرستان امیر کلام وزیر د نهې پوره ځې مشال ډوته وویل چې د قبایلو تر ټولو غټه ستونزه بدامني ده او د خپلو خلکو پر دې ووټ اخیستی چې دغه مسله به په اسمبلی کې راپورته کوي.
نو باندې عمل ته مساله شته، خلکو ته مختلف طرز باندې او په ډېری علاقو کې د شپې کرفیو لګیږي چې تاسو به د شپې نه د 8 بجې نه د سهار د 6 پورې به بیا تاسو د کورونو نه نه راووځي او داسې بیا چې کومه د اسپیټالونو مسالې دي هلته د سکولونو مسالې دي ته د بدبختی ته وګوره چې جوډیشل کمپلیکس د پاره د جنکو چې کوم هلته ډیګری کالج دی هغه دوی مختص کړی دی چې په دې کې به جوډیشل کمپلیکس جوړیږي. نو دا چې کومې کیسې دي وختي به د دې روکتام کوو بنیادي طور به مونږ په خپل وطن کې دا امن او امان در وستلې کوشش کوو.
بل خو د مومند ضلع نثار احمد مومند چې له عوامي نشلګون سره تړاو لري وای چې دوی اله وس په صحیح مانو کې په خبر پختونخوا صوبه کې زم شوې دي. دا په خبره چې قبایل او یا کلونو رئیس له خپل حقونو به برخې پاتې شي او دوی به هڅه کوي چې ټول مسلې یې په اسمبلی کې راپورته کړي.
زمونږ دلته بنیادی مسائل تعلیم دي، زمونږ بنیادی مسائل صحت دي، د سکو بدی زمونږ اوران کورونه دي، زمونږ چدينو کډوال شوی او زمونږ ریسورس مدنیت چې زمونږ ډېر یو مهم شی دی چې په هغه باندې خلکو نظر دی هغه به بچو هغه به د قوم په ګټه راولو. 3% په ان ایف سی کې ریوارډ کې چې دی چې مونږ ته 3% راکړي هغه تر دا اوسه پورې نه دی راغلی. بل دا چې مونږ ته دا ویلو چې تاسو ستاسو خاصدار او لیوی به دا به مونږ دې کې مرچ کوو او شل زره به نورې تاسو ته نوکرۍ درکو. نو دغه عملونه ټول لا
د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو د څانګې استاد او د سیاسي چارو په اجازه خټک وایي د قبایلي سیمو زوړ نظام له منځه تللی وو او یوه تشه رامنځته شوې وه چې د صوبایي انتخاباتو په نتیجه کې ډکه شوه. نوموړی وایي اوس به په قبایلي سیمو کې بدامني هم تر ډېره راکمه شي ځکه چې د دې سیمو منتخب استازي به کولی شي چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې خپلې ستونزې راپورته او د حلولو هڅه وکړي. خو خټک وایي چې ریاست ته به د بدامنۍ په اړه خپل پالیسی هم په بشپړ توګه بدلول وی
دا نه چې چې الیکشن وکړو یا یو پلا عدالت راولو یا پولیس راولو نو بل څه وخت اخو ځان دې او ماشره دا مات غوډا دا جګړې دی پکې نو آلته کې اته کافیه ده پوری څنګه نه وایلن بیا هم ستړي نو هغه هم دا بیان نه بدلول وی.
په تیر وختونو کې تل د نړیوال لخوا په پاکستان تورونه لګیدلې چې په خپل خاورې د زینو ډلو وسلوالو ته پټنځای نه ورکړي خو پاکستان دغه تورونه ردوي او ادعا کوي چې د بې توپیره پوځي عملیاتو په نتیجه کې یې قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. د یادونې ده چې په قبایلي سیمو کې صوبایي انتخابات وروسته له هغو شوي چې پروسه کال قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې زم کړل شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان یو سل یو لسم حلقه باندې شو انتخاباتو نتیجې خلاف جمعیت علما اسلام په سیمه کې د پولیو مهم بایکاټ کولو اعلان کړی. په سیمه کې د ګوند مشران وایي تر هغې به احتجاج کوي تر څو چې د یادې حلقې په ځینو پولینګ سټېشنونو بیا انتخابات ونشي. په سیمه کې ځینې نور آزاد امیدواران هم د یو سل یو لسمې حلقې نتیجه نه مني او بیا د انتخاباتو غوښتنه کوي. خو د الیکشن کمیشن چارواکي وایي انتخابات شفاف شوي که څوک اعتراض لري نو الیکشن ټریبیونل ته درخواست وکړي. عمر وزیر اورو.
شمالی وزیرستان میرعلی کې جمعیت علما اسلام فیډلا او نور آزاد امیدواران یو سل یو لسمې حلقې انتخابي نتایجو پر ضد د 1300 ورځونو په احتجاج دي. تیره ورځ شمالی وزیرستان جمعیت علما اسلام فیډلې میرعلی کې په یو غونډه کې وزیرستان کې د پولیو ناروغي پر ضد ماشومانو ته پولیو ساسکو ورکولو مهم بایکاټ اعلان کړي او ویلې دي تر هغې به پولیو مهم بایکاټ وي تر سوچ یو سل یو لسمې حلقې نتایجو په اړه یې مطمئن کړی نه وي. آزاد امیدواران بیا دغلته په ټولو سټېشنو د ری پولینګ یا الیکشن غوښتنې کړي. د شمالي وزیرستان جمعیت علما اسلام فیډل امیر مولانا محمد رومان میر علی اجلاس کې وویل یو سل یو لسمې حلقې آزاد امیدوار جمال داوډ وایي د غلطه په ځنو سټېشنو په زور ووټو نه اچول شوي چې بیا د غلطه د الیکشن غوښتنه کړي.
په شو کې چې کم څه شوي دي دلته دنه نه دلته بدمشي شوي ده چلته مکمل پولینګ سټېشن یې غمل شو زمونږ د جنټان رويستې شوي دي او دی په خپل ځنو ته ټپي والی دي نور ډېر بلد اسې پولینګ سټېشن دي په هر ځای په پولینګ سټېشن باندې انتهایی بدنظمي شوي ده او د خپل خوخې د کاندید لپاره مکاوه د ټوله د منلو نه ده په هر ځای کې د ډېری پولینګ وشي.
یو بل آزاد امیدوار اسدالله شاه وایي دوی شپږو آزادو امیدوارانو متفقه خبري غونډه کې یو سل یو لسم حلقے نتائج مسترد کړي.
شواشه چې کیما دان دي شوې ده خصوصا په پنځه پولینګ سټیشنونه باندې هغه میج نه تسلیم او دری الیکشن مطالبه کی او بایومیټریک تا وشي چې کیم زو دان دي شکایت موصول شو دا میج د مطالبه کی چې کیم کاندیدټ یا اعتراض وی فیر الیکشن میج غوړي چې چیرته دان دي شوې ده چې چیرته دان دي شوې ده بیا دا بایومیټریک یا وشي چې پاتہ ولاږي چې دان دي چا کړی ده.
په دې اړه مو چې کلا شمالي وزیرستان کې انتخابی کمیشن چارواکو نو پوښتل نو دوی وویل قانونی طریقہ کار مطابق سوک چه کم اعتراض لري نو الیکشن ٹریبیونل تبازی درخواست بکڑی چاغه با د قانون سره سم دغه شکایتونه ګوري. شمالی وزیرستان په یو سل یو لسم حلقہ پاکستان تحریک انصاف امیدوار اقبال وزیر په 1200 ووټونو سره ګټلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پیښور کې د ځایي غیر دولتي ټولنې لخوا د سویس دولت په مرسته د ماحولیاتي بدلون او د عاید اثراتو په اړه شپږ میاشتنې روزنه سر ته رسیدلې. په دغه تربیتي پروګرام کې د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو نه دیارلسو خبریالانو برخه واخیسته. خبریالان داسې پروګرامونه ګټور بولي او وایي چې د ترلاسه شوې پوهې په بنیاد د ماحولیاتي بدلون په اړه ښه معلومات ولس سره شریکولی شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان اورو.
پیخور کې د اسلام آباد سره تعلق لرونکي غیر دولتي ټولنه چې د موسمونو په بدلون کار کوي تر سوري لاندې روزنه کې ویل شول چې پاکستان هم د نړۍ په هغه 15 هیوادونو کې شامل دی چې د موسمونو بدلون څخه سخت متاثر دی. د دې کې ویل شول چې پاکستان کې مسلسل تازه اوبه کمیږي او لس او دولت سره په دا اړه پوهه د نش برابر ده. د پروژې مشر انمزیب مشال ریډیو ته ویل چې خبریالان او رسنۍ په دا کې خپل ښه کردار ادا کولی شي.
هر چاته د اوبو مسله ده، هر چاته د هیلت مسله ده، کلائمیٹ چینج پر ہیلتھ بانے ہم پر صحت بانے ڈیر زیاد اثرات تھی اگر ان علاوہ چھ دا سوک زمگا کاشتاران ڈیر زیاد تھی پر کے پی کے چھ دا غیب بانے ڈیریکٹ مسئلہ رازی نزکا اس خلق تا پوست کے چھے دا ولے دا موسم ولے بدلی گی یا زمگا باران ولے نکی گی تا باران دور اڈیر ولے کی گی خلق کو سوالی نہ شروع شوی دی چھ دا ولے دا سے چل دی خلق چھ سوال کے یقی خوبیا دا لازمی غواری چھ زمگا دا حکمران آن چھ دی دی پا دی بانے سکارو کی چھ مونگا دا دی شزنو نا بچ کی.
اخیر اورس خبریالانو ته روزانه ورکونکو پیښور کې د اپ نیوز بیرو چیف سپی الله ګل د میډیا په کردار بحث وکړو. دوی ویل چې د پاکستان د سنې د اړخ ته ډیر کم وخت ورکوي.
پس خالي دوی چې نن ګرمي شولا خو په دغه سوچ شو نه کوو چې یاد د ګرمي ول راغلی دا او به چې کومه دی او به خالي موږ هغه وو او بیماران شو دا سوچ نه کوو چې دا بیماری د کوم وجه نه ده. اوس هغه خالي ما لکه د خېټه بیماری دي مختلف او به نه دي. نو خبریالان چې کله په دغه باندې خبرې دی دوه پوهه زیاته وي نو بیا به هغه ښه خبر چې کومه ده ښه شی به مخکې خلکو ته وړاندې کولی شي.
روزانه کې ګډون کوونکي د پېښور جیو نیوز خبریال آفتاب احمد زیاته کړه چې دوی ته یو شمېر معلومات ترلاسه شول او دوی به دغه معلومات خپل راپورونو کې شاملوي.
مخکې خو مونږ پدای نه پوهېدو، مونږ خو ویلې چې بس بارانونه وشو سیلاب رالو، خو بارانونه دومره زیات ولې وشو چې دای د وجې نه سیلاب رالو دا مونږ ته پته لګېدا. عین علاوه مونږ ته دا پته لګېدا دا کمې اوبه کم چې مونږ لګیا یو بېدرې غ استعمالو، لکه د سکلو په اوبو باندې مونږ خپل موټر هم وینځو، د سکلو په اوبو باندې مونږ لګیا یو خپل باغیچه له هم اوبه ورکو، د سکلو په اوبو باندې مونږ لامبو. نو دنیا کې خو چرته هم داسې نه کیږي.
د سواد سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې ټي وي خیبر نیوز خبریال شایسته حکیم وایي
اوس مونږ ته دا پته لګېږي چې آیا دا یوازې د خلکو نه، دا زمونږ هم مسله ده. مونږ په ځان باندې راول، مطلب ځان په هغه کې شامل کو، نو هغه مسله چې د ډېر د اوبو مسله شو داسې ماحولیاتي کم تبدیلیانې چې دي هغه پکې راغلي. مونږ ته پته ولګېدل چې سونه مطلب کمی دی زمونږ په میډیا سایډ ته چې مونږ دغه طرف ته چې دی نو رپورټینګ نه کوو.
روزانه کې د سوات، ملکنډ، ایبټ آباد، وزیرستان او پیښور خبریالانو برخه واغسته. په دغه مهال خبریالانو په موسمیاتو بدلون هغه راپورونه وړاندې کړل چې دوی په دغه موضوع جوړ کړي ول. وروسته ویل شول چې د روزنې ورکولو دغه لړۍ به د نورو سیمو خبریالانو ته هم غځوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، پیښور.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور حکومت وای قبائلی ضلعوں تب ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوی.
ٹول آغا قوانین چکم پر سیٹل ایریا کے لیے اب ٹول الدا امپلیمنٹ کی گی.
We'll be right back.
د مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه، او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او ټوئیټر هم د مشال ریډیو خبرونه او پروګرامونه تعقیبولی شئ. د مسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لن خبرونه به له شاهین بنیری نواورو.
سلام شه دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان ویلي پر پوځي پوستا د برید نورستو په پښتون ژغورنې غورځنګ ځنې بندیزونه لګول شوی دي. دا خبره نوموړي پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې د مطالعاتو په مرکز کې په یو وینا کې کړې ده. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي په پوځي بې ځایه تنقید نه دی کړی او یوازې د خپلو حقونو لپاره پوره مبارزه کوي. په کوټه کې په یو بمی چودنه کې دوه تنه وژل شوي او درویشت نور جوبندي چودنه تیر مخام د کوټې په شرقي بای پاس د چټک بسونو په سټاپ هغه مهال وشو چې د خلک خپلو کورونو ته روانو. د برید ذمواري لا چانه ده مندلې. جمعیت علما اسلام د شمالي وزیرستان یو سل یو لسمې حلقې د نتیجو پر ضد احتجاج په توګه د پولیو مهم نه بایکاټ کړی دی. دا پریکړه پرون په میرالی کې د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې په یو غونډه کې وشوه. د ګوند مشران وایي تر هغه بعد د پولیو پر ضد په کمپاین کې برخه نه اخلي تر څو چې د یادې حلقې په ځینو انتخاباتي مرکزونو بیا انتخابات ونه شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تېره ورځ کابل ته رسېدلی او هلته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. له ارګ څخه د خبر شوې خبر پاڼې تر مخه زلمی خلیلزاد به تر څو ورځو پورې په کابل کې وي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو کې پرمختګ وګوري. نوموړي دا خبره پرون په واشنگټن کې د وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کړې او د نړۍ پنځه ځواکمن هیوادونه د روانې میاشتې په پای کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بچ کولو لپاره په داسې وخت کې خبرې کوي چې په خلیج فارس کې کړکیچ په زیاتېدو دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي دنیا په اړه معلومات واورئ. دا پروګرام تاسو لپاره ګل ایاز جوړوي. د دې نه پس بل اونیزه خبرونه سباون هم را سره په دې پروګرام کې موجود دی چې دا تاسو لپاره هر اونۍ انیس اجمل تیاروي. راځي چې دواړه پروګرامونه ته وښو.
د مشال اړو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نړۍ خبرونه کې مدرتا د نړۍ لار بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې سپوږمۍ ته د انساني میشن 50 کال پوره شوي دا د ټکنالوژي په ډګر کې تر ټولو لویه کامیابی ګڼل کیږي. د 1969 کال د جولای په 14 ستور مزلې نیل آرمسترانګ، بوز آلډرین او مایکل کونز په اپالو میشن کې په 12 منټو کې مدار ته رسیدلی وو. د دې څلور ورځې وروسته نیل آرمسترانګ او بوز آلډرن د سپوږمۍ په سطح قدم ایښودی وو. په هغه وخت کې سټیرن 5 یو قوي راکټ ګڼل کېدو چې سپوږمۍ ته ستور مزلې لیږلی وو. د هغه راکټ وزن 2700 ټنه وو. په لندن کې د مصر فرعونونو 13 نسل د یو بادشاہ غلا شوی او نیمه مجسمه په ریکارډ 950,000 ډالر باندې نیلامي شوې ده. دا د فرعون خاندان بادشاہ توتن خامن مجسمه ده خو له برنه ماته شوې ده. د رویټرز خبري جنس تر مخه د مصر چارواکو دا نیلامي غیر قانوني او متنازع ګرځولې ده. د دوی په خبره د توتن خامن مجسمه د مصر له عجایبګره غلا شوې وه. د لندن په آکشن هاوس کې د دې نیلامي په اړه په عربي میډیا کې ډېر راپورونه راغلي ول او دا افراد ګرځولې دي. خو اکشن هاوس د مجسمې نیلامي په اړه د مصري چارواکو خبرې رد کړې دي. د توتن خامن دا مجسمه له کاڼي جوړه ده او داسې ګومان کیږي چې شاوخوا 3000 کاله مخکې جوړه کړل شوې وه. دا مجسمه په نامکمل حالت کې ده او یوازې سر یې په خپل حالت کې دي. دا مجسمه 9 سانتي متره ده. دا په 1900 کال کې له مصر نه په غیر قانوني توګه لندن ته وړل شوې وه. د برتانیا ګارډن ورځپاڼې په خبره د مصر چارواکو د نیلامي مخکې اکشن هاوس ته یو لیک استولی وو او خپل اندېښنې پکې څرګندې کړې وې. په نړۍ کې مړ سمندر کې تر ټولو نمکین تالاب دی. د دې لویدیز غاړه کې اسرائیل او ختیځ کې اردن دی. دا په وچه کې له سمندر سطح تر ټولو ټیټ ځای دی چې 1400 میټره دی. د دې ترڅنګ دا د نړۍ تر ټولو ژور نمکینې اوبه هم لري چې په 300 میټره کې دي. د دې تر ټولو خاص خبره دا ده چې په دې ځای کې شیزونه او خلک نه ډوبیږي بلکې د اوبو په سطح ګرځي. په ټلویزیون او انټرنیټ د لارې د انسانانو ترمنځ تر سره کیدونکې مختلفې لوبې خلک ګوري، خو اوس به د روباټونو د فوټبال نړیوال کپ سیالي کیږي. د نړۍ له دیشتو هیوادونو څخه روبوټ د آسټرالیا سیډنی ښار ته لیږل شوي تر څو هلته په نړیوال جام کې ګډون وکړي. کارپوهان وایي چې دا ډول سیالي به روبوټ جوړوونکي وهڅوي چې تر پخوا ډیر او ښه کار وکړي. د یو روبوټ جوړوونکي د بی بی سی نړیوال سرویس ته ویلي چې پخوا به روبوټس یوازې پاس ورکولی شو او شوټونه به یې کول، خو اوس روبوټس به په خپلواک ټول اپا سټراتیجی سره لوبه کولی شي. خو لا هم د لوبې پر مهال د روبوټس د غورځېدو په سید یو شمیر ستونزې موجود دي چې باید حل شي. د دې مشيني فوټبالرانو بل ستونزه دا ده چې د دې مقابل لوري ګول په سمه توګه نشي پیژندلې او کله ناکله خو ان په خپل ځان ګول وهي. روبوټ جوړونکي ډاټ خي چې تر 2050 کال پورې به داسې روبوټ جوړ کړي چې د نړۍ د انسانانو تر ټولو پیاوړي فوټبال لوبډله یې هم سیالي ونکړي شي. د امریکا د خلائی تحقیقاتی ادارې ناسا پر هغه تصویرانو څېړنه کوي چې کیروسیټي خلائی گاډي له مریخ سیارې څخه ورلېګلې دي. په دې تصویر کې یو مرغه له الوتو په حال کې لیدل کیږي. خو د یو اف او محققین دا ادعا کوي چې له دې اکسدا څخه ښکاري چې د ناسا ستور بیړۍ یا کیروسیټي خلائی گاډي د مریخ په ځای بلې خوا ته تللې ده. د برتانیې د ایکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې ناسا له 2012 کال راهیسې د کیروسیټي ستور بیړۍ یا روور په وسیله چې د یو موټر هومره غټه ده پلټنو ته دوام ورکوي. د ناسا په همدې هر اخیزه معلوماتو کې ظاهرا د مریخ د وچې سطح او جیولوجیکي وضعیت څېړنه اهم دا راز دا رازونه شامل دي چې آیا په دې سیاره کې کله هم د ژوند اثرات موجود ول او کنه. د جاپان سونی کمپنی اعلان کړی چې تاویدونکي سمارټ موبایل ټلیفون په جوړولو کار شروع کړی دی. دا راپورونه تر مخه دا فولډیبل یا تاویدونکي موبایل به د روان کال تر اخره یا په راتلونکي 2020 کال کې وړاندې شي. د دې موبایل ټلیفون په اړه ډیر معلومات مخې ته نه دي راغلي، خو راپورونه وایي چې تر ټولو جدید ټکنالوژي پکې کارول شوې ده چې 5G به هم سپورټ کوي. د دې ترڅنګ په دې کې نور نوي فیچرز هم معرفي شوي دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Kamita, my view.
PK ho kya?
PK hai kya?
PK hai ka?
Don't. په نړیوال باکس افس کې فلم سپایډر مین فار فرام هوم په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 9.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم ټوی سټوري 4 دی چې د 8.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم کرال دی چې د 10.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې د ریتک روشن فلم سپر 30 په لومړي نمبر دی چې د 70 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې فلم آرټیکل 15 په دویم نمبر دی چې د 10.2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې د شاهد کپور فلم کبیر سنگھ په دریم نمبر دی چې د 2.1 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالیوډ مشهوري کمپنی ډیزنی نوې فلم مولان لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې سیریز انیمیټډ فلم په لومړي وار په 1998 کال کې وړاندې شوی وو. د دې سیریز دویم فلم په 2015 کال کې نوښت لپاره وړاندې شوی وو، خو ډیزنی کمپنی په دې بشپړ فلم جوړ کړی دی. دا فلم د چین یو افسانوي اتل مولان په اړه دی. دا فلم نیکی کارو جوړ کړی دی. په فلم کې ښودل شوی د چین بادشا امر وکړي چې هرې کورنۍ نه به یو تن په فوج کې شاملېږي چې د خپل هیواد دفاع وکړي. د مولان پلار ناروغ وي نو ځکه هغه په کې شامل شي. فلم مولان به د راتلونکي 2020 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
These are the qualities we see in a good wife. These are the qualities we see in Mulan.
It is my duty to fight.
د برتانیا او سپین سینما په شریکه فلم بون ا کینګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د سعودي عرب پخوانی بادشا فیصل بن عبدالعزیز په ژوند جوړ دی. په فلم کې د بادشا فیصل چې څو وخت شاهزاده او په برتانیا کې په سفارتي مشن وو ژوند خودل شوی دی. په 1919 کال کې فیصل په 14 کلنۍ کې انګلند ته لاړ شي. نوموړی د 1923 کال تر 1915 اویم کال پورې د سعودي عرب بادشا پاتې شوی وو.
This morning we learned that Sharif Hussein has conquered Nasir.
Sorry, Sylvie.
That's our land.
Al-Malukum! Al-Malukum! Abashirkum al-Shiyokh ja'um wa la-jalam!
I think the time has come for you to come to England.
And Faisal will go.
Faisal has no experience.
Faisal's my son. He's a man already.
Prince Faisal ibn Abdulaziz al-Saud, Ahmed ibn Thunayan, and Mr. St. John Philby, Your Majesty.
Friendship is about respect. Friendship based on superiority is no friendship at all. Let Hussein and his sons govern Mesopotamia and Transjordan, if they have enough support. But leave Arabia to my father. He is the only true leader.
No man commands more respect across Arabia than Prince Faisal's father.
نیندی سینما مشهور اداکار جان ابراهیم نوی فلم بٹلا ہاؤس لمړی مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا په رښتینی واقعیتو جوړ فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې په 2008 کال سپتمبر میاش کې د نوی ډیلی جامع نگر کې د مشکوک پولیس مقابله په اړه حقایق وړاندې شوی دی. په بٹلا ہاؤس کې پولیسو دوه مشکوک ترهګر وژلي وو چې دوی په خبره ترهګر ډلې سره تړاو درلود. په فلم کې جان ابراهیم پولیس والا وی. فلم بٹلا ہاؤس په اگست 15 نمائش ته پاره وړاندې کیږي.
یہ سب تماشا کیسے ہوا سر؟ وہ صرف میرے آرڈرز فالو کر رہے تھے اور آرڈرز صرف انویسٹیگیٹ کرنے کے تھے، گولیاں برسانے کے نہیں۔
سبھی کے سبھی بے قصور ودیارتھی تھے اور ایک فرضی انکاؤنٹر تھا۔ ابھی تک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو سسپینڈ نہیں کیا گیا ہے۔ سنجے کمار از اے مونسٹر۔
جن لڑکوں کو آپ نے مارا وہ سارے کے سارے اسٹوڈینٹس تھے؟ بے قصور اسٹوڈینٹس؟
اسٹوڈینٹس کہا میں نے، بے قصور نہیں کہا۔ ایک ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے سرکار جو رقم دیتی ہے اس سے زیادہ تو ایک ٹریفک پولیس حوالدار ایک ہفتے میں کما سکتا ہے۔
دلی سے آرڈر آیا ہے۔
کسے سر سننا ہے آپ کو؟ ایک پولیس والے سے۔
چلے
کہا
جیت گئے۔
عزت، فرض، دیش سب ایک چٹکی میں دھواں۔ ایسے وہ چٹکی تو شاید پہلے کب کی بچ چکی ہے سر، اور دھواں آپ سب کو سچ دیکھنے سے روک رہا ہے۔
نیندی سینما مشہور اداکارانو اکشے کمار، ودیا بالن، سوناکشی سینا او تپسی پانو نوی فلم مشن منگل لمړی مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم د هند خلائی ادارې اسرو لخوا مریخ سیارې ته د منگلیان مشن باندې جوړ دی. هند په 2013 کال په نومبر میاش کې مریخ سیارې ته مشن لیږلی وو چې د هغې سیارې فضائی څېړنه وکړي. په دې مشن شاوخوا 3.25 کروڑ روپۍ لګښت راغلی وو. فلم مشن منگل به د اگست په 15 نمائش ته پاره وړاندې کیږي.
Copy that. This is Rakesh Dhawan, Mission Control, initiating command for launch.
Roger that. All procedures start.
We are good to go for launch.
19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی الله مسپارم.
اوس وخت شوی دی د اونیز خبرونې سباون. اوریدونکو د تعلیم مبارزان دا شکایت کوي چې په پاکستان کې اکثره ماشومان د خپل نصاب کتابونه په سمه توګه نشي لوستلی او د هغې په معنی هم نه پوهیږي. په روانه خپرونه کې هم پر دې موضوع بحث شوی دی. د دې ترڅنګ له یوې ماشومې اروج سره مرکه هم لرو. خپرونه انیسا اجمل جوړه کړې ده. راځئ چې واورو. سباون خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه ومنه. اوریدونکو په پاکستان کې د تعلیم مبارزان وایي چې په دې هیواد کې ګڼ ماشومان د خپل کلاس یا درستیو کلاسونو کتابونه په سمه توګه نشي لوستلی. د مبارزانو په وینا دا ماشومان د نصاب سره سره نور کتابونه هم په سمه توګه نشي ویلي. په روانه خبرونه کې به د ماشومانو پر دې ستونزې له کارپوهانو او د حکومتي چارواکو سره خبرې کوو. د دې ترڅنګ یوې ماشومې سره مرکه هم لرو. سیډنیسی ادارې ویلسن سینټر د نادیا نویواله یو څېړنه خپره کړې ده. په دې څېړنه کې ویل شوي چې په پاکستان کې ګڼ ماشومان له سکولونو بهر دي او چې کوم ماشومان سکولونو ته ورسي نو هغوی هم د تعلیم د یو ناسم نصاب تر لاندې زده کړې کوي. نادیا نویواله لیکي د پاکستان په اکثر سکولونو کې ماشومان د کلونو تیرولو وروسته هم په سمه توګه کتابونه یا نور څه نشي لوستلی او د دې یو لامل بهرنۍ ژبې دي. څېړنکاري نادیا په خپل رپورټ کې خیبر پختونخوا سکولونو د غیر تعلیمي نصاب ذکر هم کړی دی. هغه د بیلګې په توګه لیکي چې په اکثر سکولونو کې د سوشل سټډیز مضمون په انګریزي کې دی. بیا په دې سکولونو کې د انګریزي جملې په اردو کې ترجمه کیږي چې دا شاندا دواړه ژبې د پښتنو ماشومانو لپاره خپلې نه دي. د ماشومانو تعلیم لپاره کارکونکې ادارې الف اعلان یو مشر عمر اورگزی د نادیا نویوالا د سیډنې پړه مشال لیډیو ته ویل په پاکستان کې د ډېرې مودې راهیسې دا ستونزه موجوده ده خو څوک ورته پام نه کوي. هغه وایي په پاکستان کې تر اوسه د لازمي تعلیم لپاره قانون آرټیکل 65 اهم په سمه توګه نه عملي کیږي.
دا چکم ویلسن سنٹر ریسرچ تا دا نادیا نبی والا چکم دا غفلو دا اغه دا ریسرچ په پاکستان کې مختلف سکولونو ته غو وزټ کړی دي. اگر دا خبره ضرور کړی دی چې مطلب یو اړخ تمون خبرې کوو چې آرټیکل 25 اے مونږ امپلیمنٹ نه کا او هغه وجه نه مطلب چې دونیم کرونا مشمان په پاکستان کې د سکولونو نه بهر دي. بل اړخ ته چې کوم مشمان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي آیا هغه دومره زده کړې هم کوي هغه په پیږي متا او به دې ریکمنډیشن څه دي چېرې دا څه کول پکار دي. یو په پاکستان کې مطلب چې کو ایجوکیشن مطلب پرائمری لیول کو ایجوکیشن فیمل ټیچر د هایر کی او بیا د جنډر فری کی مطلب چې د الکانو د کو د پرائمری لیول پر پنځم کلاس پر یو سکول وګرځول شي. د پنځم جماعت ایگزام هم لازمی وګرځول شي. ولې چې پنځم کلاس استاد شکم وی هغه نه دا تاسو وکړی شي چې په پنځم جماعت کې ماشوم سبق زده کوي کنه او بیا د میډل کلاس مطلب چې اتم پر هم دا اکاؤنٹیبل وګرځول شي هغه ایگزام هم کمپلسری کی اوس پوری د څومره په پاکستان کې دلته کې ایگزامونه کیږي د پنځم جماعت او اتم جماعت د اسسمنٹ بیس باندې دي. اسسمنٹ کیږي تر څو پراپر ایگزام نه وي او دلته کې مونږ چا باندې بلیم نشو لګولای پخ په پرائمری کې مشوم زکړه نه کړي که په اتم جماعت کې مشوم زکړه نه کړي چې هغه په انم جماعت کې فیل شي. مسله په دې رپورت کې دا ګرځول شوی دا چې خپل زبان کې د مشوم د سبق وخی.
عمر اورسی زیاتوی ماشومان ته په نورو ژبو کې ستکړی ورکول کیږي چې دا شان اغه د سبق په پوره مطلب په هنشي نو موري وای باید تعلیمي نصاب د هم د ماشومانو د ذهنونو مطابق جوړ کړل شي.
اټل نمس هو جی مین حد دادی چې زمونږ ماشومان ته لکه په دې رپورت کې دا خبره شوې ده چې یاره بل زبان کې مطلب ورته سبق خېل کیږي. مشوم ته بیسیکلی مونږ وته چې کانسپټ کلیئر نه وي هغه مشوم پوه نه وي چې زه کوم سبق وایم هغه څه وایم. زیات تر دلته کې مشومان په انګلیش کې به ورته سبق یا بل ژبه کې سبق به ورته خي خو مشوم ته دا پته نه لګي چې ما ته استاد څه وایي. دې لند مثال درکما ډیرو استادانو سره ما په خپل باندې انټریکشن شوی دی هغه د نهم لسم مشومان دي هغه لیکوډ نه پیژنې چې لیکوډ بیسیکلی دیس هغه ته لیکوډ سپیلینګ مرزي هغه لیکوډ پتم د چیرې لیکوډ مونږ یو شی وي خو مونږ ته پته نشته چې دا لیکوډ څه ته وي. نو دا د سې دي چې په دې باندې ډیرو ځای کې استاد کانسپټ هم نه کلیئر خو هغه کتاب نه سبق وي. خو دا چې سلیبس مونږ هغه سلیبس اپنا وکړه دلته کې ډیره بخونه سره مونږه کا آرټیکل لیکو مونږه څه لیکو مونږ دومره ګرانې ګرانې جملې لیکو چې بیا پسې ډکشنریانو بیا پسې ګوګل ګورو، مونږ په سمپل الفاظو کې کس نه پوهیو. مونږ خپل لیکوال څه کوم ده هغه داسې لیکل کوي چې هغه خپله افیشنسي یا خپل هغه خلکو ته وښيي چې زه څومره قابل کس یم، خو هغه چې کوم اودینس دی، کوم لیکوال دی چې چا سبق ورزده کړی، هغه په کوم زبان باندې پیږي، هغه په کار چې خپل اودینس وپیژني. نن په پاکستان کې صحیح خبره ده، د ټیچر کیپیسیټی دومره نشته چې هغه ماشوم
خو پروفیسر او د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پخانی مشر فضل رحیم مروت مشال ریډیو ته ویل، په پاکستان کې تعلیمي نصاب د ماشوم د ذهن مطابق جوړ شوی دی، خو د ماشومانو په سمه توګه د لوستلو نه کولو وجوهات دا دي چې نصاب په مورنی ژبو کې نه دی، استادان هم بیا د تعلیم ورکولو پوره مهارت نه لري.
بل ماشومانو ول سبق چې کم دی اردو او انګریزي چې کم دی خپل ژبه نه دی، پښتو چې کم دی پښتو ډېر سکولونو کې شته نه، او چې کوم کې وی هم هغه هم اور تخین مګون ممن کوشش دا کیږي چې رل کسو کې ونه واجی دی له وجنا مورنۍ ژبه کې یو طرف ته نشتا، بل طرف ته دغه پرابلم هم دی. کتابونه سخت نه دي، کتابونه خو سخت سره کنه دي چې کتاب خو په یغي حساب سره جوړ شوی دی، لکه کیجی کې چې کوم دی بیغه ناول ادنا کلاس کې به ورپسې دوام درېم سلورم داسې په یو په خاص ترتیب سره ځي کنه، خو اصلي توجه دی، توجه چې کوم دی او اصلي ټیکنیک دی د سبق خودنه خپل یو طریقې کار هم دی، کاغه ټیکنیک تخپل نه کې به پتا مقصد نه حاصل دی.
فضل رحیم مروت وای استادانو لا پکار دا چې د ماشومانو لوستلو ته زیات پام وکړي. هغه وای کدی حالاتو دوام وکړ نو د ماشومانو قیمتي وخت به ضایع کیږي.
موږ به خدای ته په پویدلو خبره ده نه و، په کار مې چې سختوي، خو هغه ګریجوال حساب سره سختي دی رو په ورو باندې، دا څنګه چې میر تکی میر لکه سړی په ماشوموالي کې وای، ډیر ماشوموالي کې نه وای، هغه نمل سم په لوي میر تکی میر شو غالب شو څه یو نیم شې وی ورګه کنه. مخکې به دا استاد بچے منگتا خود استاد بھائی کا مقابلہ کہ منگتا نور شیرون ہم خود اللہ ٹیچنگ میتھڈ ہم چکم میتھڈ آگا ہم صحیح نہ دے پکار دا دی چې ماشوم ته د خپل علاقې د خپل جغرافیا د خپل تاریخ خپل هغه چې دلګي دلچسپي سره پیدا کیږي. مونږ خو من تاریخ جغرافیا د ټول شنو چې کوم دی کنه، مونږ د نورو سره نو ولې خبرې کوو، اولاد عربو خبرې کوو، اولاد چرته د هند خسر ولا خبره کوو، څوک سره مراکش ته علاقې کراچی نه خپل لا کراچی د خپل سړی مراکش ته هغه سره هغه ستا روحاني ادروایز تعلق نه پیدا کیږي. لکه مطلب دا چې ته خو لا دغه خبره کې په بیې پرچو کې ځکه کله یو نیم شی چرته وګورم بیا سړی ته ډېر افسوس ورځي کنه چې دا وایي سکم دا لګیا پسې.
د الف اعلان اداري او مشر عمر اورنگزی وای په پاکستان کې د استادانو ته د سکولونو چټیانو پر مهال روزنه ورکل شي. نو موړې وای د استادانو سربیره د پلرونو هم داسې مواریده چې خپل ماشومان سکولونو ته د لیکدولو سره سره د غیز تکړو ته هم پام وکړي.
خپل زموږ ریکمنډیشن د دې چې یو خو کم اس کم پالیسی لیول باندې خبر وکما، په پالیسی لیول باندې خو مونږ د دې چې استاد ته د پراپر ټریننګ ورکړل شي، مونږ د چې په پینځم جماعت تم جماعت اکاونټیبل شي، مطلب چې دلته ایگزام د کم او کبیز بنیادی د یم پختون د پختو خبرې وکړو. نو زه دا وایم چې کوم والدین چې کوم دي پختل مشومان باندې غور وکړي، فکر وکړي، ولې چې څو پرې زما پختون بچی ته والدین توجه ورکړي، مشوم الته سبق نه وي.
د پاکستان او پتیرا بیا د خیبر پختونخوا چارواکو په صوبه کې د استادانو د روزنې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دې ترڅنګ د استادانو نه امتحانونه هم اغستل کیږي او د چارواکو په خبره په موجوده وخت کې استادان د مریک په بنیاد برتی کوي. خو پروفیسر فضل رحیم مروت وایي د پاکستان له حکومتي پالیسي او داسې سرګندېږي چې تعلیم یې په لومړیتوبونو کې نه دی شامل.
آیا زمنګا دولت حکومت ریاست آیا دغه زړه شته چې د تعلیم ورکم خلکو ته؟ آیا منګا بجټ چې کم دی بودیجه چې کم ده د کال لازړو ول بودیجه چې وي، آیا هغه دغه جوګ دي چې سړی د تعلیم لپاره څومره مقرره کړی دی؟ تعلیم لپاره تعلیم پرایورټی وینا تا تعلیم ته توجه وینا منګا نور شیزونه دي چې لکه منګا دفاع پکار دی، منګا بم پکار دی، منګا الله کې دا څه نه دی. اوس کول سب پکار دی لکه مات ویل چې بجټ تاسو سره نه په سکولونو کې وبس عمر دی وبس پاکستان سکول والے اس کریکلم هم دی کتاب هم دی کتاب سره استاد د ټریننګ هم دی سہولتونه هم دی کمپیوٹر به ولګي کمپیوٹر چې کم دی کمپیوٹر ول استاد نه کبه کمپیوٹر وی به بجلی نه پس او به پس مسلال کې دلی شیاو
دا خبر پختونخوا د وزیر اعلی د تعلیم لپاره سلاکار ضیاء الله بنگش بیا مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه ورسره چا داسې کوم رپورټ نه دی شریک کړی چې په سکولونو کې اکثره ماشومان د خپل کلاس کتابونه په سمه توګه نشي لوستلې. هغه وایي هڅه کوي چې تعلیم معیار ښه کړي.
نن تاسو کوم څه رپورټ نه راغلی او ځکه چې موږ اوس کې د سرکاري سکولونو ریزلټ سره هغه ډېر ماشا الله د ځل خرالو 45% نه پاسه د مور ریزلټ اوس 72% رالو نو اوس خو بهتري طرف ته ټول سکولونه روان دي. ځکه کوم رپورټ موږ شیر کړی مو پبلک کو هغه سټوډنټ د لرنینګ حواله سره وي یا د ټیچر ټریننګ حواله سره وي یا د ټیچر پرفارمنس حواله سره وي نو هغه ټول رپورټس دي هغه مو پبلک کو ګراوند ته اچو نو داسې رپورټ یې موږ سره نه شیر شوی.
او اوس له یو تکړه ماشوم سره مرکه. اوروج د سوابې ضلع په یو سکول کې د ووم کلاس زده کوونکی ده. اوروج غواړي چې په راتلونکي کې استاد جوړ شي او په سیمه کې تعلیم عام کړي. راځي چې لاغې سره دا مرکه وورو. خانو اوروج اول خوراته دا وایي چې ته کوم سکول کې سبق وایې؟
جی زه ورکم فوکس ګرامر سکول سمنسر سوابې کې سبق وایم.
نو ووم کې سبق وای او سکه زیات تکړه یو روچ ستا پوزیشن څنګه راځي؟
جی جی پیرتا هو 60 سیکنډ راواله. جی از 4 راواله.
او د دینه مخ کې لکه تا کوم سکول کې ولې سبق وې؟
نو یونیورسيټي پبلک سکول سیډری.
نو هغه کې بیا څنګه ولکال ته ستا پوزیشن به خیره تللی؟
جی زما فرست پوزیشن اوسه.
ها او سبق څنګه وای لکه ته خپل چې سکول نه راشي نو تیاری څنګه کې د سکول هوم ورک څنګه؟
جی دوه کینټ کې نن د سیو دنت.
ها او تاسو را در مخ کې بس جوړیږي؟
جی ټیچر.
ټیچر به ولې جوړیږي؟ ټیچر به ولې جوړیدل غواړي؟
جی زما پڑھول تدیر
شو. ها او په خپل نور کتابونه ګوري د سکول کتابونه نه علاوه؟
جی کہانیان ول سی نور سداسي ګرامر مېمري د
کتابونو. نو تاسو وایئ چې دا کتابونه انسان ته څه فائدہ ورکړي؟
جی دا کتابونه انسان ډېر په بره بوزي او ډېر دغه ولا ورکړي همت ولري. ځوانم چې طریقې خوي او انسان ته دا خوي چې علم حاصل لول ډېر هر مسلمان باندې فرض دي.
ستاسو دا واخره کې څه پیغام ورکړي نورو ماشومانو ته؟
جی دا څه پیغام بس ورکون چې تعلیم دې حاصل کړي او تعلیم نه بغیر هیڅ کم خرجونه نشي تیرولې. جی سبق ویل ډیر فائدې سینه وای نو بیا دغه شانتي بل څه د تعلیم دا فائده یې چې بل څه اټن ته خولې شي کور کې چلنه ورځي چې څه کې مکه ته پوسټ کې دی هغه ورته خولې شي.
نوروج ډیره مهرباني چې تاسو له پروګرام کې وخت راک خبرې در سره وکړلې.
جی شکریا.
اوریدونکو د اوروج مرکه تاسو ووریدا. نن مو په خبرمنه کې پر دې خبرې کولې چې آیا په پاکستان کې ماشومان د خپل کلاس یا نور کتابونه په سمه توګه لوستل شي او کنه. هیله لرو چې د خبرونه به تاسو خوښه شوې وي. په راتلونکي بل خبرونه کې به د ماشومانو پر یوې بلې موضوع خبرې کوو. تر هغه پورې د خدای په امان.